اجازه نه لرله چې له کوره بهر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت زما په غاړه و. دې اثارو ډېر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په راډیو کې ډېر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نه سول. یعنی چا نه سوای کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډېره ډارېدم، هره ورځ به له یوه تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان می دادم و دیگر سوال باقی نمی ماند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره یې ستونی راډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یوه ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې مېرمنې د بوټانو غږ اورېدل کېږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای آهسته کور.
له میرمن حیدری نه مو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتلل، نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه مېرمن د دومره نارینه په منځ کې، دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر از سلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایي خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري. دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خاد اوسئ.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل ښوونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخی نعمت سنت 12 شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم. سیل علمي،
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوها یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه علمي سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو اوسیدونکي وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیدې چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان به هم یو څه وویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکي چې تر دولسمه رارسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي:
زه چې تر دولسمه رارسېدلی یم، په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیرې. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هېوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کې په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ دي اجازه نه ورکوي چې تاسو دې زکون کې دی ورځې دوه ورځې درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دي چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکون کو تاسو خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو. ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمی علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي، ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کېنم او هغوی ته زه بېسند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پوښتنه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوی حالته به بل حالته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثارو افکارو ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې تر څنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. دو خدای پامان.
علم علم شی ارپان شی، دخواگی من داستان شی، به حکمت لبرکتا دست خلی شی.